سړی مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ د مهم موضوعاتو راپورونو تفسیر وړاندې کوو خو وړومبي د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو کلمبی مهم خبرونه د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان لخوا پر تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي د خبره په تورخم کې د پاکستانی کسټمز او چارواکي صدیق اکبر نن مشال لیډو ته کړی دا نوموړي زیاته کړه چې د پاکستانی حکومت لخوا دا ګام له بیګاره حصے عملی شوی دی
هر هغه ډرایور کاغه افغانې دی او که پاکستانی دی چې داغه سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تک را تک نشي کولی او بیګا د شپې نه دا امپلیمنٹ دی نو ټریډ مکمل ولاړ دی باغی کې که ٹرانزٹ وي کاغه کې نور څه وي هغه ټوټل ولاړ دی مکمل طور باندې پیاده خلکو تک را تک خو نه دی منی هغه زی راځي
بل په لور د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیستی او پاکستانی او ډرایورانو ته بې له ویزې افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولو پر ضد له نږدې درېو میاشتو راهیسې په چمن او انګورو ډکې اولس پرلتونه وهلي دي د پاکستان حکومت وایي چې افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ تګ راتګ باید په پاسپورټ او ویزه وي خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک دا نه مني د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې د هغه بلوڅانو په ملاتړ لاریونونه شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي پرون د شویو دې لاریونونو ګډونوالو له حکومت غوښتي چې په جبري ډول لا درک کړل شوي کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې دا چې د جبري بې درکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد د کال 2023 د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوڅانو احتجاج جی پر لت روان دی د لادر کبلستان لپاره مبارزه کوونکی وایي چې د پاکستان امنیتی او جاسوسي ادارو په لزګونو زرا بلوستان تختولي او بیا د ګن شمیر اغي خراب کړل شوی مړی غورځول دی خو د لادر کسانو په اړه د پاکستان سرکاري کمیشن د جنوري په تمه سپریم کورټ ته ویل دي چې د کال 2023 تر دسمبر اور سره تر لز زرا د زیاتو کسانو نمونه ثبت شوی او دوی پکې د شپږو زرو قضیه هواري کړی دی د بر جنوبی وزیرستان دو قبیلو ویلی چې حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکي نو پراتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه ناخلي دا خبره د بر جنوبی وزیرستان د بدر سیمې د نانوخیل او ایمل خیل قبیلو مشرانو پرون دی وی جرګې لاره کړې ده دوی له حکومت غوښتي چې خلکو ته د زر تر زر معاوضه ورکړي چې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګ شوي وو د جرګې یو مشر ملک عصمت الله مشال لیډو ته ویلي دي چې د زرګونو کسانو په دغه جرګه کې پریکړه شوې چې که چا کوم سیاسي کاندید سیمې ته راوست نو پر هغو به لکونه روپۍ جرمانه لګول کیږي د بر جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال لیډو ته ویلي چې له انتخاباتو بایکاټ د مسلې حل نه دی د ده په وینا له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم دوی ته پیسې ورکړل شي نو سمدستي به یې د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې ده د امریکا او برتانیا د ګام په داسې وخت کې ټول نړۍ په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکې شخړې په اړه له ویرې سره مخ کړې ده چې د غزې په تړانګه کې هم جګړې زور اخیستی دی د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ګام هدف دا خول دي چې امریکا او متحدان به یې په سره سمندرګي کې د یاغیانو ډلې هغه مخ په زیاتېدونکي بریدونه کله هم ونزغمي چې د تګ راتګ ازادي ګواښي او امریکایي عمله یا ولسی وګړي له خطر سره مخ کی. یاغیان ویل دي چې په هوایی بریدونو کې لک تر لګه 15 کسان وجل شوی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی ویل دي چې ولسمشر بایدن له هغه وروسته د دې بریدونو منځوري ورکړې ده چې د جنوري په 9 د امریکا او برتانیا سمندري ځواکونو د حوثیانو برید پر شا و تمباو. جان کیربی زیاته کړې چې امریکا له یمن سره څه جګړه یا شخړه نه غواړي، خو د لا نورو ګامونو په پورته کولو کې زړه نازړه دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه مو اوریدو، او که د دې خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم په پوله د سوداګرو او ډرایورانو لپاره د نن څخه د پاسپورت او ویزې شرطونه عملی شوي دي.
هر هغه ډرایور کاغه افغانې دی او که پاکستانی دی چې دا سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تک راتګ نشي کولی.
په پېښور او کراچۍ کې د جبري له درکه کسانو د خپلوانو د سازمان په ملاتړ احتجاجي مظاهرې شوي دي.
فوری طور دے دا قانون تا پیش کرے شی کہ یو کس جرمدار دے نو هغه ته سزا ورکړي شی او کہ یو کس بی ګناه دے نو هغه دے رها کړي شی.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې دا او په سیمه کې د قدرتي ذخیرو لټون دوام لري.
شوه ون چې کوم نه هغه تقریبا 50 ملیون کیوبیک فیټ پر ډے ګیس فلو و دا شوه 2 چې کوم نه هغه نم زیات دی ماشاءالله.
د سیمې اورنۍ نه هم په یو شپیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډونبې موضوع ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله افغان ډرایورانو ته له نن څخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړل شوی دی. په تورخم کې د کسټمز چارواکي وایي چې افغان او پاکستانی ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې خستو لپاره کوم مهلت ورکړی وو هغه نن پای ته رسېدلی دی. دوی زیاته کړې ده دا پریکړه د پاکستان ملټري آپریشن ډایریکټریټ کړې ده او په دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت معطل شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د دې ګام پر د عمل کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي هم پاکستانی ډرایورانو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. تفصیل د فرحات شینواری پر راپور کې.
د تورخم کسٹم مرستیال کلکٹر صدیق اکبر مشال ریڈیو توای چلنن سهار نه افغان او پاکستانی ډرورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت شرط لازمی کړای او چکم ډرورانو سره د سفری اسناد نو دا غوی گاڑی ریسار شوی او د سره دوړخیز تجارت ودریدلې.
دا امپلیمنٹیشن شوی چې هر هغه ډرور کاغه افغانې دی او که پاکستانی دی چې دا سره ویلډ پاسپورت نه وي نو هغه تک راتګ نشي کولی، میز ٹریڈ نشي چلولی. کاغه افغانې دی هغه سره ویلډ پاسپورٹ پکار دی او کا پاکستانی دی هغه سره ویلډ پاسپورٹ پکار دی. او دا ایم او ډایریکٹریٹ چې دی کنه هغه دا ڈیسیژن کړی دی پرون او بیگا د شپې نه دا امپلیمنٹ دی نو ٹریڈ مکمل ولاړ دی. باقی کې که ٹرانزٹ وی کاغه کې نور سوی هغه ټوټل ولاړ دی مکمل طور باندې. پیاده خلکو تک راتګ خو نه دی منی هغه زیرازی. او دا ایم او ډایریکٹریٹ چې دی کنه ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ وی پورا تھروٹ پاکستان یو ڈائریکٹریٹ وی هغه ډیر کټ کټ ڈیسیژنس کی نو دا چې څونه ڈیسیژنس کیږي په بارډرز لیول باندې یا په منسٹری آف موفا کیږي دا کې فارن آفس کی دا ټول ایم او ډایریکٹریٹ دا کوي ګوري.
د افغان ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په کار ده د دغه ستونزې لپاره څه مستقل حل راوستل شي.
بارډر خو ډیر وړو وړو خبرو باندې سره بندي او د دې وجه تجارانو ته، ترانسپورټرانو ته او عام مسافرو ته ډیر تکلیف جوړ شي. د تجارانو کې لکونه کروڑونه روپۍ نقصان هم وشي. اوس که وګوري پاکستان طرف ته مختلف د فروټ سبزی او ترانزټ او نور ایکسپورټ ګاډي شاګین لند تیر دی. افغانستان کې وګوري نو سو نظرونه گاڑی ولاړ دي. دواړه طرف ته تجارانو ډیر نقصان دی. په کار ده چې دی خبرو لپاره یو مستقل لیار وګوري د هلغه او یو ټیم ورکړل شي چې دی ټیم پورې به په دې طریقه راځي، دی ټیم نه بعد به بیا په دې طریقه راځي. یو راداري کارډ لیا څه شي سیستم ولا جوړ کا.
همدارنګ افغان طالبانو هم د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستانی ډرورانو ته افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکړي او د پاکستانی ډرورانو ګاډي هم ریسار کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان کسٹم او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای لخوا څو سوار افغان او پاکستانی ډرورانو ته د پاسپورت او ویزې اخیستو لپاره وخت ورکړل شو په بیا بیا ورته موده غزول شوی، خو زیاتره کسانو پکې تر اوسه خپل اسناد نه دي مکمل کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په دې دروازه تګ راتګ وکا. د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا په خپل درس کې ویلي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اردن کو دا مشال ریډیو دا اوس راځو بل راپور ته. پرون د خیبر پختونخوا مدني فعالانو زده کوونکو د سیاسي ګوندونو پلویانو په بلوچستان کې د جبري لدرکه کسانو د خپلوانو د سازمان بلوچ یکجهتی کمیټې په ملاتړ مظاهره کړې دي. دوی له حکومت غوښتي دي چې د پښتنو او بلوچستانو په ګډون ټول لدرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي. بلخوا هم پرون د کراچۍ په لیارې کې د بلوچ یکجهتی کمیټې په مشرې ورته مظاهره شوی چې پکې خزو او ماشومانو هم ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جبري بېدرکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد د تیر کال د دسمبر له 6 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د بلوچستانو احتجاجي پرلت روان دی. تفصیل په دغه راپور کې وو.
دا د پیښور پریس کلب مخته د هاغه احتجاج کوونکو غږونه دي چې د بلوس پر لتوالو سره د یووالي لپاره مظاهره کوي. د بلوس یکجهتی کمیټې د ماورای عدالت د وجنو او جبري بيدرکو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لت پیل کړي او له حکومت غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو کې ککړ ډیت سکواد بند کړي او لا درک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي. د لا کالج پیښور زده کوونکی او مدني فعال امین الله خان کندی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د لا درک کسانو کورنو ته انصاف ورکړي
او د کشاد زره او پښتانه غیب دي، ځوانان چې عدالتونو ته نه پېښ کیږي او د کشاد بلوچ ځوانان غیب دي، لاپت افراد دي چې کوم عدالتونو ته نه پېښ کیږي، هغه د هغه د پاره فوري عدالتونو ته پېښ کولو د پاره موږ نن د احتجاجي مظاهره په خبر په اسلام مګه تکړه و چې موږ وایو چې فوري تور دي دا قانون ته پېښ کړي چې یو کس جرمدار دي نو هغه ته د سزا ورکړي شي او یو کس بیګونه دي نو هغه د رها کړي شي.
دا احتجاج له هغه رستو پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترهګری ضد څانګې د نومبر په دیری اجتماع اول په تربت کې د دوی په وینا سلور ترهګر وجلې دي. خو بلوچ فعالان وویل چې په دې کسانو کې د بلاج بلوس په نامه هغه کس هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت وو او د دسمبر په 15 له هغه زاید د کوټې په لور لاریون پیل کړ. لدی وروسته احتجاجي لاریون اسلام آباد ته رسیدلې وو چې پر د اسلام آباد پولیسو اوخکی بیون کې ګیس وکړو، لاټی چارج یې پر اوکړو. دا پیښور په احتجاج کې د مزدور کسان ګوند صوبایي صدر عادل محمود مشال ریډیو ته ویل چې لادرک کسان دی عدالتونو ته پیش کړي او د لادرک کسانو کمیشن د خپل کار تیز کړي.
دا یو ریاست او د عین لري چې عین لري نو په عین کې دا خبره ده چې ریاست خپل بچی نه غیبوي، بلکې هغه کدا سی یو کس په داسې عملیاتو کې ککړم وي نو هغه دی باید چې هغه دی عدالتونو ته پیش کړي شي.
دا لادرک کسانو د پلټنو په اړه د پاکستان حکومت په کال 2011 کې یو کمیشن جوړ کړو. کمیشن وای چې تر اوسه د جبري بيدرکو شپږ زره کیسونه حل کړی دي. دا په کراچۍ کې هم د جبري لادرکو او ماورای عدالت وجنو پر ضد احتجاجي مظاهره ده. په کراچۍ کې د مظاهري یو ګډونوال عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا کوم کمیټي جوړ کړی شوې ده، هغه صرف یو وار د خبرو لپاره ورغلی او له دې وروسته بیا هغه کمیټي هم د دوی د غوښتنو په اړه سندي ویلي.
حکومت دا پرلت سمره زندوی نو د هغه نه بورته ستونزي پیخیږي. اوس زمنګ پرلت په اسلام آباد کې د کیمپ په شکل کې دي او موږ به دغه پرلت راتلونکو ورځو کې بوک هرتال ته وړو.
پر بھی جا سکتے.
دا پاکستان لنڈ محال وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ په اسلام آباد کې د مظاهرچیانو سره د خبرو لپاره یو کمیټي جوړه کړې چې د احتجاج کوونکو سره یو ناسته هم کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
عظمت علی شاه راپور مو اوریدونکو. د شمالي وزیرستان انتظامیه او دغلته د تیلو او ګیس کمپنۍ چارواکي وایي چې د دې سیمې په شو کې د ګیسو یو بل ذخیره موندلې ده چې ډېر ګیس پته پیدا کیږي. تر دې مخکې هم دغلته د تیل او ګیس کمپنۍ ګیس موندلې وو او دی وایي چې نور هم ګڼې ذخیرې شتون لري چې دوی په کار روان ساتلې دي. بلخوا له شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي مدني فعالان وایي چې پر ګیسو او نورو معدنیاتو لومړی حق د سیمې د خلکو دی، نو باید چې حکومت لومبه د دغه سیمې ولس ته ګیس ورکړي او دغلته د معدنیاتو پر راویستلو کې د سیمې خلکو ته روزګارونه ورکړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان شوا کې ماڑی پیٹرولیم کمپنی د گیس بلا ذخیره موندلې. د یادې کمپنی چارواکی او اسسټنٹ کمشنر میرعلی ډاکټر صادق علی مشال ریډیو ته وویل چې د شوا په مقام دوه نور کووی کامیاب شوی چې روزانه شپږ لک کیوبیک فوټ گیس پیداوار دی. ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کې د گیس او پیٹرول موندلو باندې د سو کلونو نه کار کړی چې د دیوډان دی هم شوا کې د گیس یو بل لوی ذخیره دریافت کړی یا موندلې چې دا غینه د ګیس پایپ لاین غزولو کار هم پیل شوه او د شمالي وزیرستان تر پنجاب میاوالی پورې غزول کیږي. نمیر علی اسسټنٹ کمشنر ډاکټر صادق علی مشال ریډیو ته وویل چې د یاد ګیس نه به سیما او ټول ملک ولستا فائدہ وی. په زیات شمیر قدرتي ګیس موندل شوه او نورې سروې هم لګیا دي.
زموږ د سب ډیویژن په لیول باندې آئل ان ګیس ایکسپلوریشن روان دي. شو وون چې کوم نه هغه تقریبا 50 ملیون کیوبیک فیټ پر ډے ګیس فلو و دا. شو ټو چې کوم نه هغه نم زیات دي ماشاءالله. دې کې تقریبا 391 پورې بیرلز پورې پر ډے کنډنسیټ هم وی. ډیر غټو ډیسکوري دا ایکسپلوریشن خطرې کې سره کې نو زمونږ د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن لا انفورسمنٹ ایجنسی کوارډینیشن چې کوم دي ټیم ورک د دې د وجې دا ایکسپلوریشن ډیر سوفټ شو. په دې کې ایم پی سی ایل 35% ورک شیر د دغه دی او جی ڈی سی ایل 25% چې کوم دي زمونږ په ایکسچینج ریزروز کې دا اضافه کولی شو. زمونږ امپورټس دا موږ ډیر کم کی.
شمالی وزیرستان کې د ماهرینو او یو شمیر تر سره شو سروي نه معلومه شوه چې د غلطه د تیلو ګیس او نورو قدرتي مدنیاتو لوی ذخیره دي. سو کالونو وړاندې د فاټا ډیولپمنٹ اتارټي مدنیاتو ډایریکټر مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلیول چې شمالي وزیرستان بویا شینکی مقام باندې د کاپر 1500 ملیون ټن ذخیره موجوده ده چې د ضرب اعظم عملیاتو پس د یادې ذخیرې نه د کاپر ایستلو کار پیل شوی دی. د یوې بلې سروې چې برطانوي پیټرولیم کمپنۍ په 1996 کې کړې ویل شوي چې د غلطه بنو میرم شاه سړک او ایشا سیمه کې د پیټرولو ګڼې ذخیرې شتون لري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي سیاسي او مدني فعال ضیاء الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي وسایلو ګڼې ذخیرې دي خو دوی د نامنۍ سره مخ دي. که دغه وسایلو نه ځای ولسته فایده ورکړي او ځوانان پکې په روزګار شي نو د ترهګرې نه به وژغورل شي.
ماڑی پیټرولیم ګیس والا چې یو کل مخشه یو کې آی دریافت کړی و او اوس دوا نوی مزید کېون دریافت شوی دی. دا ډیره د خوشخبری خبره ده. د خیبر پختونخوا او د نارت وزیرستان د پورا ځکه چې دلته خو بجلی په 24 غنټې شه تقریبا یو غنټه وی نه رنوي او میرو د بجلی مسلې هم د سره حال وی او د میر چې سمره بیروزګار تعلیم یافته انجنیرون دی او نرکیم خلق دی او په روزګار وی دغه په وجه سره د میش په علاقې د ترقی چارې شي. میر دا یی چې دغه پهلا حق د نارت وزیرستان دا چې وزیرستان شه هر ځای دا د ګیس فرسي چې سمره د میر لګدلی جنوبی ازلا.
شمالی وزیرستان کے ماڑی پیٹرولیم کمپنی د شوانا پرتا اوس در ازمک په دوسلی تحصیل کے هم کیمپ لگاولے او د غلطه مختلفو سیمو کې د تیل او ګیس ذخیرو موندلو لپاره سروې پیل کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور مورید د سفیری وزیرستان اپر ضلع بدر سیمه نانو خیل او ایمل خیل قامونو مشرانو په یو جرګه کې ل انتخاباتو د بایکاټ اعلان کړی دی. دی غواړي چې پاکستان حکومت دې په کال 2009 کې د راه نجات پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د ډنګو شو کورونو معاوضه زر تر زر ورکي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې د انتخاباتو لامل بایکاټ د مسلې حل نه دی او چې له صوبایي حکومت ورته څنګه پانګې ورکړل شي د دغه اغیزمنو کورنیو ته به ورورسي. تفصیل اشتیاق مسعود راکي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه نانو خیل او امل خیل مشرون په یوه جرګه کې د انتخاباتي عمل بایکاټ کړای دی او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان حکومت دا په 2009 کال رای نجات عملیات کې د دوی ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه دا زر ور کی. د بدر سیمه جرګې و مشر د خپل غوښتنه په براکښه مشال ریډیو ته وویل.
آجی خون بادشاہ مالک جی گا خیل دے بدر نا نانو خیل ہاغوان دا یہ مل خیل ہاغوان گائی او دا گا ٹنگا نیز داس کریے دو چتر تی پورا نشتا دے سرویس دے رنگ ملے حقوق ملاو دا چی ترگا پورا چی دے پولیا ودرو نشی دے اوٹ ور ہاغو نشی چتر تی پورا پا اوٹ نا مخشی نشتا دا آگ ملاو شوائی نیی دے رنگ کوریا زانا چی روکو دیو شاگو چی ریو نکو یا پا اوٹم دا در حقو رو دے شوائی دے گنا شایی.
دے بدر سیمے جرگاک شے برخا و غستین کے دے دوے نور مشہروں نے خبر ہم اروائی
بدر گل رس خبر دعوت بدر نا کہ نی سکی نانو خیل امل خیل و غلی دے پاکی سی دولار جمع شئی صدا متفقا بندے پیسالا وکرلا چی نی رو چا تا اوٹ نمیر کہوی چی چفرا نیستا سفر وے نشی ملاو ملک اسمت اللہ دا وادی بدر نا وادی بدر کسی پاکیر پسریف دن دی واد جرگا وصول اللہ دے نانو خیل دے امل خیل دے بالیزی تو نومن دے چپ داکش دے دوی زور پرا خلق شرکت وکو دا پیسالا وصول اللہ چی نیش دے الیکشن د پایتخت اعلان وکړ چې څوک الیکشن ملاقات کاندیدټ چې کیمی دا غرو ولې په دغه باندې شپږ لکه روپۍ تلور په ټولو دا جرمونه ته ولاګېدل چې دا دومره سخت پرګرام دومره تا وکړل دا دغه وطن او شولا چې کله را نه جاتا پریشان وکړ دغه حکومت پاکستان انا بعد مې چې کله وفیر وکړل جنوبي وزیرستان ته د مېش په 2017 سره شوې دو سره د سفر نه د ملاو شوې د وې په درولو.
خو د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ډنګ کورونو معاوضه د پورا د الیکشن عمل یا د پولیو بایکاټ کول د مسلې حل نه دی. تحریک طالبان پاکستان پا خلاف دے پاکستانی پوز 2009 کال آپریشن رین ایجاد کشے دے سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے 109,000 کورینا ڈانکڑی شوی دی او تردہ وقت پر او تک 40,000 ڈانکڑی شوی کورونا مالکوں نے تا پا مکمل ڈانکور سرور لکا او پا جزویل یعنی ڈانکور بنے 100,000 روپئے ورکڑی شوی دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور موردو په ملک کې زیاتره سیاسي ګوندونو د قومي او صوبایي سمجانو لپاره د خپلو انتخاباتي کاندیدانو نمونه اعلان کړی دي. نن یعنی د جنوري په 14 د قومي سملې 222 او د سلور صوبایي سملو 593 چوکیو لپاره د نمونو د اعلانولو ورځ ده او ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو ته به انتخاباتي نخې هم ورکول کیږي. په آخري ورځ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي او صوبایي سمبلیانو لپاره د نمونو اعلان په داسې حال کې شوی چې د ګوند مشر عمران خان او ګڼ شمېر نور مشران ټاکنو کې برخه نشي اخیستې. معلومات نیاز احمد خان راکړي.
په عمل کې عام انتخابات د پروري په اتمه اعلان شوی او دغه لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو په مقرره نیټه امیدوارانو تفصیل الیکشن کمیشن ته ورکړي. صرف د پاکستان تحریک انصاف او باسي سیمو کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د پارټي امیدوارانو نمونه نو اعلان کړی شوی چې دا عمل هم د جنوري په 12 نیټه سرته ورسېدو او پکې پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي سمیان لپاره نمونه اعلان کړي. د کې د خیبر پښتونخوا صوبایي او قومي سمیان لپاره هم نمونه اعلان کړی شوی. د سیاسي ګوندونو لخوا د نمونه په اعلان د جیو ټي وی سوات خبريال ډاکټر محبوب علي وایي
د پاکستان تحریک انصاف ډېر داسې لیډران دي چې هغه په ملک کې نشته دي، هغه ورکتی یا ځان یې روپوش کړی دی، د هغې په ځای باندې نور خلک چې کم دی نو هغوی راغلي دي او هغوی دغه الیکشن لړا وهي. پاکستان تحریک انصاف دا ځل لا زیات ټکټونه چې کم دي نو هغوی وکلاو ته ورکړي دي. لکه تاسو ګورئ چې یاره هغه شعیب شاهین دی او که هغه مروت دی او که هغه نور دغه اهم لیډران دي نو هغه ته ټکټونه ورکړی شوي دي. یو څو صحافیان دي، ایاز میر هغه دلته په یو شخصي ټي وي باندې کار کوي، د هغې سره تجزیه نگار دی، نو هغه ته ټکټ ورکړی شوی دی. امتیاز عالم کوم چې د سیف ما مشر هم دی، هغه ته د پی ټی آی ټکټ ملو شوی دی. نو دې پر په ډېر چینجز راغلي دي او زه دا نه ګڼم چې څنګه چې په 2013 کې پاکستان تحریک انصاف ته یو سموث لارا ملو شوی و، دا ځل لاغي د ډېر مشکلات دي.
ډاکټر محبوب علي زیاتوي چې دا وخت د ملک بل لوی پارټي پاکستان مسلم لیگ نن ته هم حالت خنه دي، مقابله به سخت وي.
موږ د پاکستان مسلم لیگ خبرو کو نو هغه ته پروم ماحول چې کم دی نغړ سازگار نه دي. لکه په پرو پاکستان کې تاسو ګورئ چې پاکستان مسلم لیگ نن چې کم دی چت چت اتحادونه کړی دي، نو دا غي اهم غړي چې کم دی نو هغه د ټیکټونو محروم کړی شوی دي. کغه تاسو د دانیال عزیز خبرو وکي، ک د طلال چودري خبرو وکي، ک بیا په خیبر پښتونخوا کې د مهتاب بسی خبرو وکي، نو صورتحال داسې ده چې ټیکټونه چې کم دی د پرل په کې نوې کاندیدټس مخه تر
زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی په میرټ ټکټونه ویشي، خو کارکونانی وایي چې د میرټ خیال نه ساتل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبه خیبر پښتونخوا کې د قومي او صوبایي سمبلیانو ټکټونو په ویشلو بیلابیل سمو کې د پارټۍ کارکونان خپه دي او ډېر سمو کې کارکونان په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اغستو اعلان هم کړی. په دا اړه د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی وایي چې د هر یو سیټ لپاره ګڼ شمېر کارکونانو درخواستونه ورکړي، ځکه فیصله مشکله وي.
پی ٹی آئی د ټیکټ د پاره 25 25 26 26 ملګرو چې دا غو اپلای کړی و او بالکل ټول ورکرز ټول حق خو بس پارټی چې کومه فیصله وکي، نو ان شاء الله دا ټول خپل کاغذات واپس اخلي او د پارټی د بهترین په مفادو کې به دا کاغذونه واپس اخلي او د څه اختلاف نشته. معمولی خو د سی خامخای لازم خبر در ټول خپل جدوجهدي، نو هر سړی تمل لري چې ماته ټیکټ ملو شي، نو بهرال ټیکټ خو یوي نو ټول ته نشي ملاوي دی.
پاکستان کې هر 15 کال پس عام انتخابات کیږي چې پکې اولس په مرکز او سلورو صوبو کې حکومتونه منتخب کوي. دا ځل انتخابات د خپل وخت نه سلور میاشتې وروسته په داسې حال کې کیږي چې با سیاسي ګوندونه وړاندې نه تورونه لګوي چې دغه کې درغلي روانه ده او با سیاسي پارټیانې کمپاین ته نه پرېښودلی کیږي، زورولی کیږي او با سیاسي ګوندونو ته اسانتیاګانې ورکولی کیږي. خو ټاکنې کوونکي الیکشن کمیشن او لنډمهاله حکومت وایي چې دوی د قانون او عین مطابق عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان راپورم اوریدا اوریدن کو او هم پدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په بلابلو برخو کې سیاسي ګوندونو در روانو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، کمپاین هم پیل شوی دی او په ځینو سیمو کې بلابلو سیاسي ګوندونو د یو بل سره د سیټ ایڈجسٹمنټ لپاره غونډې کړې دي. په دغه اړه باندې شانواز نور معلومات راکړي.
سیټ ایڈجسٹمنٹ مانا چې په دوا او یا زیاتو څوکیو سیاسي ډلې خپل کې راضا شي چې ګنی په دغه څوکیو د یو بل مخالف کاندید نه ودروي او یو بل ته رائے هم ورکوي. د سیاسي چارو خبريال او د سما ټي وي کارکون کې عبدالرحمن مشال ریډیو ته وایي صوبه کې د دغه شن اتحادونو امکانات اوس کمیږي، ځکه د سیاسي ډلو لخوا خپلو کاندیدانو ته انتخابي نښې هم جاري شوي او بل دا چې ممکن نه ده چې ګنې دغه کاندیدان اوس خپل کاغذونه واپس واخلي.
هر سیاسي جماعت دا غواړي چې هغه زیات نه زیات سیټونه واخلي، لکه څنګه اوس ډېر اسماعیل خان دی، مولانا فضل الرحمان غواړي چې الته نه دغه وکړي، نون لیگ ته الته سپیس نه ورکوي. همدغه شان هزاره کې چې دی هغه نون لیگ وایي چې زموږ اکثریت دی، نو هغه په جی یو ای فیل کې سپیس نه ورکوي. همدغه شان 400 کې وګوري مردان کې دلته ایم پی وایي چې زموږ اکثریت دی، نو هغه سپیس نه ورکوي. پیښور کې هم دا صورتحال دی چې یو پارټی هم یو بل سپیس فور کول ته تیار نه دی. دلته بلور خاندان او اسپیشلی کم ظاهر الشاه خاندان چې دی هغه همیشه د یو بل مقابله کړی دی.
د انتخاباتو درانز دی کې دوسر رسم د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان درې ورځې وړاندې پیښور هاي کورټ کې ویلو دوی سره د ګڼو سیاسي ډلو لخوا خبرې شوې چې ګنې ورسره سیاسي اتحادو کې خلای هم د چا سره اتحاد نه دی شوی. د عوامي نیشنل ګوند دغه مشر تیر وختونو کې ویلو د دوی اتحاد او یا سیټ ایڈجسٹمنٹ د پاکستان تحریک انصاف علاوه د هر سیاسي ګوند سره ممکنه هم دی، خو دوی به بیا هم خپل سیاسي او جمهوري ګټې ته ګوري. پرون د جنوري په 12 بیا په بره در کې د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلی سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه. هغه ته د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت علما اسلام فیډلی د کاندید ولی په صوبای اسمبلی څوکۍ د عوامي نېشنل ګوند د کاندید سره خبرې پخې شوې. عبدالرحمن زیاته کړه دا شان پیښور کې هم په یو څوکۍ سیټ ایڈجسٹمنٹ شوه.
پیښور صرف په دوه حلقو باندې د رای حق پارٹی چې کوم زړه نامه سپاہی صاحب او دلته نه جماعت اسلامی کوم امیدوار دی دا این اے 31 دغه سره دغه کړی جوړ کړی دا خو دې باندې فرق نه کوي ځکه چې دلته چې دا دواړه وینینګ نه دي.
د سیاسي ډلو خپل منځي اتحادونه یا بیا سیټ ایڈجسٹمنٹ لا هم په غټه کچا نه دی شوی. البته انتخاباته ته هم بیا تیر ورځ پاتې دي او تر د انتخاباتو پورې به معلومه شي چې آیا دوی خپلو کې انتخابي اتحادونه کوي او کنه. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
اوردونکو موږ سره د خبرونو نیمایي ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان لخوا په تورخم دروازه د ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو هر ډول تجارت ودرولې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو هم ورته ګام اخیستې او پاکستانی ډرایورانو ته بیل ویزې افغانستان ته دا وړېدو اجازه نه ورکي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د افغان طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ګټور وو. نوموړي د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د شپږ ورځني سفر هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خکول او د ستونزو هوارول وو. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر په شخصي توګه کړی دی او د پاکستان د حکومت استازیتوب نه کوي. د پیښور او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې دغه بلوڅانو په ملاتړ لاریون شوي دي چې د ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهل دي. پرون د شوو د لاریونو ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په جبري ډول لا درک کړل شوي کسان دي زر تر زره عدالت ته وړاندې کړل شي. د بر جنوبي وزیرستان دوو قبیلو ویلي دي چې که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنکړي نو په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به برخه نه اخلي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې له صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او چې کله هم ورته پیسې ورکړل شي نو سمدستي توګه به د ړنګو کورونو مالکانو ته ورسي. او امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي او ایران یې په سمدستي توګه غندنه کړې. اوردونکو سرزو یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزه بمباری کړې ده. هلته بشری وضعیت کړکېچن دی او دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې د دې جګړې لمنه پراخه نشي. د دې جګړې د پراخېدو اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې دي چې په یمن کې امریکایي او برتانوي ځواکونو پر حوثي اغیانو چې له اسرائیل څخه د غچ اخستو په پار تجارتي بیړې په نخښه کې حملې کړې دي او هغوی له امریکا او برتانیا څخه هم د انتقام اخستو ګواښ کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې نه نویم ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویلي دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترنګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 1 را په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 ځله په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزی قماندانی وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د بریټ پر مهال به امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 30 ډېر اهداف په نقشه کړی وو چې حوثیانو تر پرونیو بریډونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداري ورکړی دی.
دا مشال رادیو
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یو ور بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. دغه بنسټ په کال 2023 کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خزو او انجونو له حقوقو پراخ سرغړونه کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د خزو او انجونو پر خپل سر نیونو جوړه اندېښنه خودلې ده. خو د طالبانو حکومت د یوناما د اندېښنه بې ځایه بللې ده. تفصیلی په دغه راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او انجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خپور سرغلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزې او انجونې پکې له منځنوي او لوړو زده کړو به برخې دي او شزې پکې په کورونیو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو مناسب دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزې په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. د دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د موترزو شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون ها خوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لشته لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجه او ناوړه چلند څخه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوي دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوال ټولنې پر مرستو متکی دي او بشر دوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقوقو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بل پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نه رعایت په تور د شوزو او انجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شی طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندی ولایت کې ځینې شزي او انجونې د هغه څه له کبله نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنس پولی او په ځنګړي توګه تورخم او چمن دروازې د نور کلونو په سیر په کال 2023 کال کې د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې سوزل او تړل شوې. د پاکستان حکومت د یوې بیساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشو. د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ دې تکتنه کړې چې په تیر کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړوو. راځئ چې دا راپور وو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رادیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړي. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم اکسپورت لار شي نو افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه چې افغانستان نه کوم اکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 3400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نور کلونو پر تلا په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر 4 له هغه وروسته د څو وخت لپاره وتړل شو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي، خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پر لټ پیل شو. د غشتونو نه منل کې دول کبله پر لټوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللی دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته مې وجات راکې مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانی صرف امپورت ایکسپورت لوکل ملبردار چې دغه خاص کریپی د ټول شان کلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایک ډرایور تباکیج ترانسپورټیشن تباکیج روزګار تباکیج ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی ماشی تاوان وسو پراپرټیان ته تاوان ورسېد.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمیره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پیښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دا وار د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن لپاره یوازې 1500 ځوانانو ډاکټرانو ته د کار کولو موقع ورکړل شوې ده. د دوی په خبره تر دې وړاندې به 900 ډاکټرانو ته دا موقع ورکړل کېده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د ډاکټرانو د غوښتنې په اړه سندي ویلي خو له دې وړاندې حکومتي چارواکي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ته د 213 روپو بقایجات پاتې دي او چې کله دغه پانګې ترلاسه کړي نو ډاکټرانو ته به د روزګار موقع ورکړي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په لویو هسپتالونو کې په زیاته شمیره کې د سپیشلایزیشن کوونکو ډاکټرانو د ځای کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جنوري په 12 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن جنرال سیکرټر ډاکټر فهیم الله مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د 2023 کال لپاره 1500 MBBS ډاکټرانو د FCPS په نوم د سپیشلایزیشن کولو امتحان پاس کړی دی. ولې په دې کې یوازې 1500 ډاکټران په لویو تدریسي روغتونونو کې ځای کړی شوی دی او پاتې نور لا هم په انتظار دي.
هر کال دا زمونږ 900 سیټونه وي اور دې ځل 1500 کسان دي خو سیټونه 2500 ورکړي دي. حکومت وایي چې فند نشته دي او موږ ورته وایي چې خپل 1500 چې موږ خپل سیټونه دي چې کوم د 15 کال نه سانکشن پوسټونه دي موږ له خپل سیټونه خوراکو په کارداري تاسو ټول انډاوټ کو دغه چې ډاکټران په هر کوسا کې په هر هسپتال کې په هر علاقہ کې په کار دي کمی دا زیاتې نه دي. اوس هم WHO مطابق موږ ډېر ورسته پاتې شو.
په خیبر تدریسي روختون کې د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر مامون خان مشال ریډیو ته وویل چې په لویو هسپتالونو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم ترلاسه کوونکي ډاکټران هغه ډاکټران دي چې نه یوازې د طب په برخه کې د نوي مهارتونو ترلاسه کولو لپاره د لوړپوړو سینیئر ډاکټرانو نه روزنه ترلاسه کوي بلکې په لویو هسپتالونو کې د ناروغانو د علاج او درملنې زیات کار هم د دوی په غاړه وی او دوی ته د تنخوا پرنګ میاشتنی مالی مرستې هم ورکول کیږي. ډاکټر مامون وایي ک هسپتالونو کې په زیاته شمیره کې د ځوانان ډاکټران ذکر شي نو د سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی هم پوره شي.
دا هغه لکان چې نه کېدی چې دغه ته یو ایگزام بل شي چې کاول ته ایم بی بی ایس کی اغه نه بعد حوجاب کی حوجاب نه بعد یو ایگزام کیږي هغه ته ویل شي پارت 1 پارٹ 1 چې کله تپاس کین وغه نه بعد ستا ٹریننگ شروع کیږي. نو ٹریننگ چې کوم دي مختلف هسپتالونو کیږي کی ٹی ایچ کی ال آر ایچ کی ایچ ایم سی کی په پورا پښتونخوا کې هسپتالونو دی اغه ته ٹریننگز پرووایډ کوي حکومت ورته پرووایډ کوي. نو دا ٹریننگز بیا الته کی خپل سرویسز پرووایډ کوي. الریډی دي سری سیټو نشته دی په هسپتالونو کې اغه باوجود چې کوم دي اغه سیټونه زموږ دی چې کوم دا جونیئر ډاکټرز دی لینا ور کوي دی اغه نه محروم پاتې کین.
ترانو په خبری کانفرنس کې دړه ورکړه چې کده دوی د نویو ملګرو ډاکټرانو د زیکولو د غوښتنه نه منلې کیږي نو په نږدې راتلونکي کې به په هسپتالونو کې د وړاندې نه کارکونکو ځوانان ډاکټران د دې مسلې په سر احتجاجونه پیلوي. د خیبر پښتونخوا د نیګران حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې خبري کانفرنس او د دوی د غوښتنو پر ردی عمل کې تر دې د مسندي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې چارواکو مشال ریډیو سره د سرکاري دستاویزاتو د لاري د خبره شریکه کړي و چې مرکز ته د خیبر پښتونخوا سوې د 213 عرب روپونه زیات بقایجات جمع شوې دي، او د دغه بقایجاتو نه ورکولو په وجه د صحت او هسپتالونو د محکمې په شمول د خیبر پښتونخوا نوري یو شمیر محکمې د مالی خساري سره مخ شوې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې کتابونو چاپون کې وایي چې 13 کال یعنی 2023 په پښتو ژبه کې خواوشا 2500 کتابونه چاپ کړي دي. په ویل شران زیاتوي چې له تباد سره تړلو موادو د بیل لوړېدو او افغانستان سره پر پوله د بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بل خلکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم دی، خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دې په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. تفصیلي په دغه راپور کې ور د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سرنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د 13 کال پرتله لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوی نو پاره کې تقریبا 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم نه نو پاره کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوا یو کتاب راشي. نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډستان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي.
درې د نظم برخه دي او بقایا شي څومره دي دیارلس دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ور کړی د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2003 کې چاپ کړی دی. پنځه کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات لس کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو لامل د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیزې مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 6 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمیر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پینزو بجو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶